مشرانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات سرګند کړی دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور د زامنو د ورونو د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده، یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کوی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عباته مصارف او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینهو باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق یې نیم ورکړل شوی ده، ولیعت یې یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي، هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بالا واده هغه په میړه باندې دي او مخکې له واده هغه په پارمور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د ده خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره میرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمیر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ذات عیب او نن بولی. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه او ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري، دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو، تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایې؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسنیو طریقه ده، د ملای مامانو له طریقه او ځینې نور کوم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي، دغه ارواح یعنی خاله وو وسیمه د اغل اولاد سره نیک سلوک وکي، هغه نیک سلوک کیدای شي چې نور زمي اقتصادي همکاریان ووسی او کم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په هماغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی، او همچنان د پلارو او اولادو سره دغه پالنه دغه پښتنه دغه په مشکلاتو کې رسیدګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیوی وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اوادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده، او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی پخپله باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارهګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي یا مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته د خپل لور ته، نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندي حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیري په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده، هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چوم چرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا له حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل غزان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم، هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که، دغه یې تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه، ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړي تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته، دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته راټولوي، او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. نو متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابد کیږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابد کیږي. ما مشوره او نظر داده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې وینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي، مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغو وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کیږي په زنګ پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال ورثې په منځ کې تقسیمیږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کیږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کیږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده، لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک نصوص سره
د خپل احکام سره مجادله ده. بله، ډیره زیاته مننه خپل واک صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
مننه، سلامات
اوسئ. لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپل واک هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې لورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر راکوي.
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قران عظیم شان کې اول حق د خزی تعین شوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه خزه لوري، که هغه خزه لمسی وي، که هغه خزه میرمنه وي، او هغه خزه خور وي، هغه خزه مور وي، چې نوم یې خزه وي او د اناسه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دي ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دي ښځې نه اخلي. کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وي، د نارینه حق بیخي کېده نه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده، او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د خزه د میراث باره کې خاصه توجه کوي. دا نافرمانی ده نه ورکول، د خزه ته حق نه ورکول، یا ورور د خور حق ساتي نه ورکي هم دا رقم، یا پلار د لور حق نه ورکي ساتي د میراث. خیر پلار خو لا چې د لور حقي خو پلار خو لا ژوندی، او کچیر ته پلار وفات یا ورور دی پلار په حق کې نه ورکي حصه، یا خاون مثلا د ښځې حصه یې نه ورکي، یا دغه رقم، یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نه ورنکي او ویس په می تر نه، دا ټوله کبیره ګناه ده. الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګناه ویلې ده. لا یحل اکل مال امرئ الا بطیب من نفسه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره، دلته اجازه نه ده او دای خوري، نو دا ستر او کبیره ګناه ده. الله له دینه منی کړی دی، او دا حق خدای ورکړی. څوک خیرات نه ورکي، اچا مهنت او احسان دې نه، بیا لا دا چې زین خزي کوو غواړي، بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي، و نور سره قطر روابط کوي، چاله معنی میراث واخیست، د پلار ډوکی واخیست. نو دا نه د پلار ډوکی دی، نه دا دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده، او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% ده نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پاتې درې یا څلور ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زباید راځي سم او په دې غره د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته ځي او په دې غره خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سوم شرایط ماته ډیر پزله پوری دی یعنی د سدي سي د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی ام په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني زم کاران پیژنم او دیو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سي کوم ډاکټر ترمالی څه تجربه کمه ده هغه سره د مات رقم برخورده هغه سره یعنی سه په کارت شروع کوم ل ذکر نه شروع کوم هر لا زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما هغه ته زی او شی ور زده کوم او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک په ډیر لري څوک کم لري خو یو بل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سه یو مریض په یسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړی چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غونډه ده لکه کلچر غونډه ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر ما نه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم همدارنګه د ما په ایسه کې کلمانه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمې او وګوري سیمه دا فیصله کې د دې مریض په ګټه نه یي هغه ماته مستقیما ویلې سي هغه دا دارن لري چې سبب لدینه خفسم او هغه په دې مطمئنه دي چې زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کې دې سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه د هغه خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ په کوم او ځان به په یو
تاسو په دغه روختون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سه هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپلو شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سی په هماغه روغتون کې تر سره کېږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګرم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په سې کومه فیصله
مخې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي
لومړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درېم مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغ درلو ده ما درې سره مطب وکړ
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ خو ډېر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسه کې یو لیسه سکندس په شار کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدې میاست و سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتې واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټولې یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاید ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پای ولوست
دیر لسوه په پنځو سم کې کابل ته تر اغلو بیا یو دوه کاله وروسته سکله د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګوندي ملکونو ته هجرت کو نو په یو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچته کور اخلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه چې د ګوندونو کارت غوښتلو سي هغه ما سره نه و زه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سي د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه صنف امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونو یو ځای درس وایو او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلې وای سې زه په شنو نمبر بریالي سوی وای خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېر زر زده سو نه یوازې سې وخت ما اول ځل خو په شنو نمبر مې بیا بریالي سم خلاص نکو او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامته اومه هغه د زبې له خاطر د تعداد او سه دوم چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوي سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید ځامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شیست تعداد خواندن اخو هغه کې د لیټ چاس ډیر علاقه درلودل کوم لذکر سره هغه به کامیابی دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیته و اغا بین اخستن شاگر تکره و کنه نو اغا سی کلا بطب تراتو بینو مجبوره و سی زیار یا زامت دیرو باسی
کلا چه لطب فارغ شوی نمرانه کار مو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تحصیل سوم لپنجاب نه بیاراغ لمردان که مستاد و شپک نسی می پیشور که و که او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالته باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کړم یا پوها می زیاده سی او تجربه می زیاده سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختونو یعنی به قاسی ور کرسی زالت کار شروع کمه خو اغاوال پشتن داوه سی تاس باید ل دو دری کسانو نمونه واخصل سی دغو گندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دسې هغه مسلمان زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نن نیوی پورې څه کار وکړو نن نه سو نن نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروف وم ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو زوی مې یو څه تکلیف درلود ناروغ و د زړه تکلیف یې درلود اوس یې باید عملیات وسي پاکستان کې د ماشومان اوس یې تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم رو نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانونم ورکرو او ما به زوی دا دی زرد عملیات تعقیب سو دی زرد دکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زل شپک میس ما کار پیشدو کدی دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي، کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیره زیاته غواړي حوصله غواړي دغه بالکل سمه ده. د کور چارې لیوي خووي ماشومان میول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلودی مازو اوس هغه مریض
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي چې کوي
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې د دې باوجود چې سمیلا نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه نو په هغه کابل لیدلې نه ده خو څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او معتبرو پانتونو کې حسابي شي هغه چې څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فی الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم، ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم، او زه د نویو څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا با صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې وو؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اقتصادنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سي تیری کړی دی، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره وه چې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولارم کویت که ال تک نمخ کی مال ته کار پیدا کو متخصص په هیڅ بیا مې یو دوه کال ال ته تیر کړ زه نه خپل کار راضی و ما خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډیر تطابق پیدا نه کو د دوی لپاره مشکل دا و سی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سی دا دوی ته نارمل ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه
Believe what you put it out.